بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ڈیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو ډیرو قدر منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکی هیلی و منای نن د یک شنبه ورځ د یو زر څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې نه وشتمه د یو زر څلور سوه درې څلوېښتم هجری قمری کال د زیکادې د میاشتې نولسمه او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د جون د میاشتې نولسمه نیټه ده. خواګور دنکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د خارجه وزیر د څرګندونو په هکله دی چې د امریکا د دوه ګونه کړچلونو او د متناقضو کړچلونو د څنګته کولو پر ضرورت ټینګار نومیږي. بیا به تلپاتې خوشبوئی پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې به یو ګیرده میز درته وړاندې شي چې په کابل کې د سیکانو په عبادت ځای باندې د حملې په هکله شوی دی. په دغه ګیرده میز کې په ننګرهار کې د پوهنتون استاد منګل شیرزاد او د سیاسي چارو شانان محمد انور سلطانی ګډون لري. بیا به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواږه اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم اتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو سیمه ییزو خبرونو ته، خو لنډ شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې.
ډیرو قدر منوریدونکو سم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: د ایران او قزاقستان ترمنځ د سندونو لاسلیک ده، په کابل کې د افغانستانی میرمنو مظاهره، او د ماسکو پر ضد د بندیزونو په لګولو سره د اروپایي هیوادونو د انرژۍ خودکشي.
اوس پورا خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. ایران او قزاقستان د ملګرتیا سندونه لاسلیک کړي دي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د قزاقستان د ولسمشر قاسم ژورمار توکایو پښتون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا نه سندونه او د تفاهم یادښت لاسلیک شول. د ایران او د قزاقستان د ملګرتیا د سندونو د لاسلیک کولو د مراسمو په پیل کې ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او توکایو ګډه بیانیه هم لاسلیک کړه. ټاکل شوی ده چې د ملګرتیا د سندونو د تفاهم لیکونو له لاسلیک کېدا وروسته د ایران او د قزاقستان ولسمشران خبري کانفرنس ته هم وینا وکړي. د ملګرتیا د سندونو له لاسلیک کېدا مخکې د ایران او د قزاقستان ولسمشرانو دوه اړخیزه غونډه وکړه او د دلچسپۍ وړ موضوعګانو او د سیمې د مسایلو په هکله خبرې او د نظر تبادله هم وکړه. ایران ته د قزاقستان له ولسمشر سره په دغه سفر کې کابو څلوېښت تاجران او سوداګران هم ملګرتیا کوي.
د ایران د حکومت ویان د علي بهادوري جهرومي وویل د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ وخت د خبرو لامه څخه نه دی لاړ. هغه بیګا په ټلویزیونی وینا کې د ایران د بایکاټونو د لغوه کېدا خبرو اترو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ کله د خبرو اترو میز نه دی پریښودلی او حکومت حساسا حق او صلاحیت نه لري چې د ایران د ملت له حقوقو څخه تیر شي. بهادوري جهرومي زیاته کړه له خبرو اترو سره په یو وخت مو لګاونډیو هیوادونو سره د تعامل په شان د خارجي سیاست په نورو حوزو کې خپل وسونه فعال کړي دي. د ایران د حکومت ویان د علي بهادوري جهرومي ویل کچیر په خارجي سیاست کې د حکومت تکیه په خلکو ووسی نو هغه وخت نتیجه ترلاسه کیږي. په داسې حال کې چې د ایران پر ضد د بایکاټونو د ختمېدا او د اټومي تړون ته د امریکا د بیرته ستنې دا لپاره د ویانا خبرې اترې د واشنگتن د ضروری سیاسي اراده د نشتون په دلیل بندي شوې دي. امریکا او درې اروپایي هیوادونو، انګلستان، فرانسې او جرمني د صهیونیست رژیم په دباوونو او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر رافایل ګروسی په ملګرتیا سره په واکمنې شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک صادر کړ.
د افغانستان میرمنو په کابل کې مظاهرې وکړې. شفق نه خبري اژانس راپور کړ، د افغانستان میرمنو په کابل کې په مظاهرو سره افغانستان ته د دنیا د هیوادونو د پام غوښتنه وکړه. د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان ښځې له یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ شوې دي او هغوی په ځانونو په دغه حالت باندې د اعتراض لپاره مظاهرې هم ترسره کړې دي. خو اوس نه یوازې د افغانستان میرمنې بلکې ډېر بشري دوستانه او نړیوالې مرستندوی موسسې د اوکراین د جنګ په دلیل د افغانستان د هېرېدا په هکله اندېښنه لري. په کابل کې د افغانستان میرمنې یو ځل بیا په اعتراضیه حرکت کې په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان هیواد هیر نکړي. د افغانستان اعتراض کوونکو میرمنو پرون د افغانستان انجلیو د زده کړې په دوام کې د محدودیت په شمول په ښځو باندې د طالبانو په دوه چند ظلم نیوکه وکړه. د افغانستان میرمنو په دغه غونډې کې بې وزلۍ، لوږه، د ماشومانو مړینه او د ښځو پر ضد محدودیتونه، مرګونی او د بشري حقوقو مدعي هیوادونو او د بشري حقوقو ادارو د بې پامۍ شرمونکې وبلله. د طالبانو ویند د امریکا په افغانستان کې د دغه ډلې د حکومت په رسمیت پیژندلو کې تر ټولو ستر خنډ وبلو. شفق نه خبري اژانس راپور ورکړی، د طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نه رسمیت پیژندنه نه کوي او اجازه نه ورکوي نور هیوادونه د کابل حکومت په رسمیت وپیژندي. البته نړیوالې ټولنې د طالبانو په رسمیت پیژندل د پراخ بنسټه حکومت له جوړولو سره مشروطه کړي دي، خو وخت د طالبانو له رسېدا لس میاشتې وروسته تر اوسه د غوښتنه نه ده محققه شوې.
د افغانستان اسلامي امارت د ټاپې پروژې د پلي کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په دې اړه زموږ خبریال راپور ورکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې د ترکمنستان د سفیر خواجه عزوف سره لیدلي. له یاد وزارت څخه رسنیو ته رارسېدلي خبرونه وایي چې په دې کتنې کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د افغانستان په تړاو د ترکمنستان رغنده دریځ څخه ستاینه کړې او د دواړو هیوادونو اړیکې د ملګرتیا او پر ګډو ګټو ولاړې یادې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي په ډاډ سره ویلي، د افغانستان اوسنی حکومت د ټاپي پروژې د پلي کېدو لپاره په بشپړ ډول چمتو دی او په دې تړاو یې د وروستیو پرمختګونو یادونه هم کړې ده. نوموړي دغه راز د ترکمنستان له سفیر څخه غوښتنه کړې چې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله په ترکمنستان کې د افغان محصلینو زده کړې له خنډ سره مخ شوي، خو اوس محصلین باید بیرته خپلو زده کړو ته مخه کړي. په همدې حال کې د ترکمنستان سفیر خواجه عزوف هم ویلي چې په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د دواړو هیوادونو اړیکې د لا پیاوړتیا او مثبت لور ته روانې دي. نوموړي همداراز د افغان محصلینو د تعلیمي بهیر د بیا پیل په اړه د معلومات ترڅنګ د هغو محصلینو چې زده کړې پای ته رسولي ترکمنستان ته د تګ او ډیپلوم اخیستلو لپاره چمتووالي ته شین څراغ ښکاره کړی. د یادولو وړ ده چې د همدې کتنې په پای کې د ټاپي پروژې ترڅنګ د ټاپ ریل پټلۍ او قشتي پی کانال په اړه هم هر اړخیزې خبرې اترې ترسره شوې. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
په زابل کې ټرافیکي پیښې لسو کسانو ته مرجوبله اړولې ده. زموږ خبریال راپور کړی، راپورونه وایي چې د زابل په نورک سیمه کې د یوې ټرافیکي پیښې په منځ راتلو سره لسو کسانو ته مرجوبله واوښتله. رسنیو ته د زابل د ټرافیکو یو چارواکي چې نوم یې نه دی خپور شوی وویل چې یاده پیښه تېره ورځ نامخه د دوو موټر د ټکر له کبله رامنځته شوې ده چې لسو کسانو ته پکې مرجوبله اوښتې ده.
داعش ډلې د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د سیکانو په درمسال د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. پرون سهار شپږ نیمې بجې یو شمېر وسلوالو ترهګرو په کابل کې د سیکانو په درمسال برید وکړ. اوس د دغه برید ذمهواري داعش وهابي صهیونیستي تکفیري ترهګري ډلې په غاړه اخیستې ده. د افغانستان رسنیو د کابل د پرون ورځې د حملې د وژل شویو او د ژوبل شویو کسانو د شمېر په اکله بېلابېلې شمېرنې خپرې کړې دي. په افغانستان کې په تېرو څو میاشتو کې ډېر خونړۍ ترهګرې حملې شوې چې اصلي هدف یې شیزده کوونکي او لمونځ ګزار وو، او په دوی کې د اکثرو ترهګرو عملو مسؤلیت داعش وهابي ډلې په غاړه اخیستې دی. امریکا اوس د داعش ډلې ډېرې غړي افغانستان ته انتقال کړي دي چې هلته تروریستی بریدونه او حمله زیاتی کړی دي.
اروپایی هیوادونه د خودکشی په حال کې دی. فارس خبری آژانس راپور کړی د روسیې د روسنافت شرکت مشر ایګور ساچینویل اروپایی هیوادونه د ماسکو پر ځای د بندیزونو په لګولو سره د انرژي د خودکشی په حال کې دی. هغه په سینټ پیټرزبورګ کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وویل اروپایی هیوادونه د روسیې پر ځای د بایکاټونو په لګولو سره په خپل وفو باندې د ډزو په کولو حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دغه غونډه کې په وینا سره د اروپایي اتحادې د ماسکو پر ضد په بایکاټونو سخته نیوکه وکړه او هغه یې لیونتوب وباله. ولادیمیر پوتین د بایکاټ د طبي لګښتونو یوازې په روان کال کې کابو 450 میلیارډ ډالر اټکل کړ او ویې ویل د اروپا اتحادې سیاستوالانو د خپل هیوادونو اقتصادونو ته سخت تاوان ورسوه کوم چې د زیات انفلاسیون سبب شوی دی. اروپایي هیوادونو د روسیا او د اوکراین د جنگ په پیلېدا سره په تیرو میاشتو کې په ماسکو د دباو د راوستلو لپاره بیلابیل بایکاټونه تصویب او اجرا کړل، خو دغو بایکاټونو اوس د اروپایي هیوادونو لپاره چې ډېر د روسیې د انرژۍ په سرچینو باندې اړوند دي او تکیه وربند لري حالات سخت کړي دي. همدا اوس په اروپایي هیوادونو کې د تیلو او د ګازو بیې ډېرې زیاتې شوې دي او په نتیجه کې د ډېرو شیانو قیمتونه زیات شوي دي او د خدماتو بیې هم لوړې شوي دي. په دې ډول چې ډېر اروپایي هیوادونه د انفلاسیون له زیاتېدا او د اقتصادي ودې له کمېدا سره مخامخ او ګریوان شوي دي.
ایرنا خبری آژانس وایي د ناټو مشر خبرداری ورکړ امکان شته چې د اوکراین جنگ څو کلونه اوږد شي. د روسیې حکومت د یوکراین د جنگ له پیلېدا څو میاشتې مخکې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون د پراخولو په هکله په خبرداری سره امریکا او ناټو ته د امنیتي ضمانت وړاندیزونه ورکړل، خو هغه رد شول. په سیاسي چارو کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان مرستیال کالین کال چې پرون یې د امریکا د نوي امنیت د مرکز په کوربه توپ غونډه کې وینا کوله، ادعا وکړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین احتمالا اوس غواړي د اوکراین زیاته خاوره ونیسي، خو مجبور شوی چې په جنگ کې خپل تاکتیکي هدفونه محدود کړي. د ناټو مشر ینس استولتنبرګ هم د جرمني له بیلډ امیزون تاګ ونیز سره په مرکه کې وویل موږ باید ځانونه د دغه حقیقت لپاره چمتو کړو چې امکان لري د یوکراین جنگ کلونه کلونه اوږد شي. ټاکل شوی ده د ناټو د مشرانو غونډه چې د روان جون میاشتې په پای کې په اسپانیا کې ترسره کیږي یوکراین ته د مرستو د استولو په اکله فیصله وکړي. د غرض د برتانیا لومړي وزیر بوریس جانسون یوکراین ته له یوه نه اعلان شوي سفر څخه ستنېدا وروسته په لویدیځو هیوادونو کې غږ وکړ چې په یوکراین کې د اوږد جنگ لپاره چمتو شي. هغه په دې هکله خبرداری سره چې ممکن دی د یوکراین جنگ اوږد شي په لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې د یوکراین ملاتړ زیات کړي، ځکه چې کچیرې د روسیې ولسمشر پوتین بریالی شو نو دا به غمیزه وي.
او وروستی خبر دا چې د اسرائیلو د لومړي وزیر د کابینې د نسکورېدا احتمال زیات شوی دی. المیادین ټلویزیون راپور ورکړی د سهونیست رژیم لومړي وزیر نفتالی بینیت په لویدیځې غاړې کې له سهونیست خارګې میشته خلکو سره د اړونده قانون په تصویبېدا کې له ماتې وروسته د دغه رژیم د حکومت د ایتلاف د دړې وړې کېدا په هکله خبرداری ورکړ. د سهونیست رژیم لومړي وزیر نفتالی بینیت په پارلیمان کې د یامین اګوند د پریکسیون د غړو په ټول کې په وینا کې وویل کاچیرې په راتلونکو دوه اونیو کې د لویدیځې غاړې په خارګیو کې د بیړنیو مقرراتو قانون په پارلیمان کې تصویب نه شي د حکومت ائتلاف پای ته ورسیږي. نفتالی بینیت د اسرائیل د کابینې له ائتلاف څخه د پارلیمان د غړي نیار اوربخ جدای ته په اشاره سره وویل زه به هڅه وکړم د اپارتایډ قانون دوباره تصویب کړم، خو کاچیرې تصویب نه شي نو معنا یې دا ده چې کیسه پای ته رسیدلې ده. د اسرائیل د لومړي وزیر نفتالی بینیت ائتلاف حکومت چې نن سبا د څو عربو استازو د جلا کېدا په دلیل له بېساري کړکۍ سره مخامخ دی اوس په پارلیمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی او د دړې وړې کېدا په درشل کې ورغلی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ.
عزیزانو اوسم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې د امریکا د دوه ګونو او د متناقضو کړچارونو د څنګ تکولو پر ضرورت د ایران د خارجه وزیر ټینګار نومیږي. د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست مسؤول جوزف بورل پرون د بایکاټونو د لغوه کېدو لپاره د ویانا د خبرو اترو د ورستي او بدلونونو په اکړه د نظر تبادله وکړه. امیر عبداللهیان موافقه ته در رسیدو لپاره د جوزف بورل د هڅو په قدرونه او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمن شورا کې د پریکړه لیک په صادرولو کې د امریکا له بیړې ډک او غیر رغند اقدام ماتو باندې نیوکه او د خبرو اترو د دوام غوښتنې ته په جواب کې ویل تهران د منطقي او د نتیجې پر اساس د خبرو اترو تر هرکلی کړی دی، خو پایداره او خې موافقه ته د رسیدو لپاره ضروری ده چې مقابل لوري خپل دوه ګونه او متناقض کارچارونه څنګه تکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل هم په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې نهایي موافقه ته پر رسیدا کې د مثبت رول د لوبولو د دوام لپاره د ګروهانی په څرګندولو سره وویل له اوسنۍ حالاتو د وتلو لاره د ډیپلوماسۍ تعقیبول او له غیر رغنده اقداماتو ډډه کول دي. هغه پایدار او خې موافقه ته در رسیدا لپاره د ایران پر رغنده اراده د لودلو باندې په اعتراف کولو سره وویل په ویانا کې موافقې ته در رسیدا لپاره زیات واټن نه لرو او اوس هم وخت دی چې خبرې اترې یو ځل بیا په چټکۍ سره له سره پیل شي او هڅه وشي چې د تاوتریخوالي د زیاتېده مخه ونیول شي. د ایران او د اټومي تړون په اکله د امریکا تناقض او دوه ګونه کړچارونو د څنګ تکولو پر ضرورت باندې د ایران دوباره ټینګار په دې زمینه کې د ولسمشر جو بایډن د حکومت د دوه ګونه کړچار او د زونو ته په پام سره معنا پیدا کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن تل په تیرو څو کلونو کې اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا شعارونه ورکړي دي، تر دې چې د خارجه وزارت ویان نیټ پرایس په خپل ورستي دریس کې اټومي تړون ته د واشنگټن بیرته ستنېدل د امریکا د ګټو په لړ کې بلیلی دي. د دغو ژمنو د کابو دوو کلونو له تیرېدا سره سره د ایران او د اټومي تړون په هکله د اقداماتو او د دریزونو په زمینه کې د امریکا متناقض کړچارونه لمخ کې څخه ښکارا شي ودی. د امریکا په غیر مستقیم ډول ګډون سره د ایران او د څلور جمعیوي ډلې ترمنځ په ویانا کې د اوږدو خبرو اترو د اتو پړاوونو له ترسره کېدا وروسته د ایران لخوا خپل اټومي ژمنو ته د ایران د بیرته ستنېدا او د امریکا لخوا د ایران پر ضد د بایکاټونو د لغوه کېدا په زمینه کې موافقه ته د رسیدا په حق له لومړنیو خوشبینیو سره سره همدا اوس په دې زمینه کې د شک او حتی د ناهیلۍ توپ فضا موجوده ده. په حقیقت کې امریکا کوشش کوي چې د ویانا د خبرو اترو نتیجې ته د نه رسیدا په زمینه کې غونډسکه د ایران ځکه ته وغورځوي او تهران د وسنۍ نامعلوم حالت ګرم وبولي. په داسې حال کې چې ایران په زلونو زلونو خپل غوښتنې په شفاف او واضح ډول بیان کړي دي او دا د جو بایډن حکومت دی چې په ظاهرا یا نغواړي یا نشي کولای چې د ایران منطقي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د امریکا د ولسمشر بایډن حکومت عملاً د ایران پر ضد د زیات دباو د سیاست د دوام په زمينه کې د پخوانی ولسمشر ترامپ کارچارته دوام ورکړی دی او له اټومي تړون ور اخوا غوښتنو د مطرح کولو پترس کې اساسا د ایران منطقي او قانوني غوښتنو ته د مثبت جواب د ویلو لپاره ضروري اراده نه لري. دغه مسله په تیربیا د تفاهم سره چې د ریپابلیکن ګوند ټول غړیو او د ډیموکرات ګوند ډیرو غړیو په کانګرس کې لغور کولو پرته له ایران سره په هر ډول موافقه سره خپل مخالفت اعلان کړی دی سخته شوه ده. د ایران منطقي او قانونی غوښتنو ته په مثبت ځواب ویلو کې د امریکا لالاندۍ او څه وکړي او څه ونه کړي ته په پام سره په ویانا کې د بایکاټونو د ختمولو لپاره خبرې له تیرو څو میاشتو راهیسې بندې شوې دي. د جو بایدن حکومت د دغو خبرو اترو له پیل راهیسې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د عملي نوښتو د وړاندې کولو پر ځای په ځلونو کوشش کړی د ایران او د روسیې په شان مختلف لوري د خبرو اترو د بهیر په سست کولو او د خبرو په لاره کې په خوندونو جوړولو تورن کړي. په دې سربیره امریکا د ایران پر ضد د زیات دباو د سیاست په ماتې خوړلو باندې له اعتراف کولو سره سره همهغه راز په دې زمینه کې ایران تورنوي. د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وایي چې هغه ګامونه چې ایران د یورانیوم د پخولو او د حقیقت د معلومولو د میکانیزمونو په اکله اخیستی دي ګټور نه دي او موږ د اقتصادي دباو په زیاتولو سره ایران ته ځواب ورکړی دی.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هو زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبو په نوم پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ. خواږه اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای د تلپاتې خوشبوی په نوم د پروګرامونو په نوي ټولګي کې د بیلابیلو تفسیري او معرفي موضوعګانو په هکله خبرې کوي. هغه حضرت د تلپاتې خوشبو د ټولګي په 15 پروګرام کې له خدای پاک څخه د ښې غوښتنې ضرورت هم د دنیاوي او هم د آخرت د مقصدونو لپاره یادوي. هغه حضرت زیاتوي د ژوند لپاره د وی بلې قاعدې جوړول هم شته او منم، او دا د دوهمې قاعدې جوړول دي، یعنی دغه کسان په دنیا کې هم په ښو کارونو پسې دي نه په بل کوم شي پسې. هغه زیاتوي مونږ څه شی راکړه. هغه په آتینا پی دنیا کې نه وایي مونږ ته څه شی راکړه. معلومه ده چې دنیا وایي آتینا پی دنیا حسنه، په دنیا کې مونږ ته نیک شیان راکړه. داسې شیان غواړي چې د انسان له فطرت سره سمون خوري، د انسان له حقیقي ضرورتونو سره سمون خوري، او په اخره حسنه او په اخرت پسې هم دی. واقع نه عذاب نار، او په دغه وخت کې داسې کسان شته چې متعال خدای دوی د ژوند حقیقي مقصدونو ته رسوي. د قرآن یو شمېر آیتونه په دې ډول دي چې د ژوند قواعد په ګوته کوي. خواږه اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوی په نوم پروګرام پای ته ورسېد. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
نو ولعالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس څنګه بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره وایو چې موږ څه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو قدر منوریدونکو هر ځای کې چې تاسو موږ سلامونه ونی کې هلی ومنې ایزانو د هنداري لیوی بل خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر سیو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده تیر ورځ د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د سکانو په یوه عبادت ځای برید وسو چې د عمل دوه تنه وژل سیوی او اته تنه زخمیان سیوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تروریستي بریدونه په تېره بیا په لشکیو مذهبي او قومیتي پرګنیو باندې په بې سارې توګه زیات سوي دي چې د اکثرو بریدونو مسؤلیت د داعش ترهګره ډله په غاړه اخلي. په کابل کې د پروني برید مسؤلیت هم د داعش ترهګره ډله په غاړه واخیسته. تر دې وړاندې بیا په کندز کې هم د صوفیانو په یو جومات برید سوی و چې د عملی لسکونو تنو ته مرګ ژوبل اوښتی و. دغو بریدونو پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګر ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بینټ په کابل او کندز کې د وروستیو بریدونو په غندنې سره ویلي چې باید په مذهبي لشکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول سي او د کابل د پیښې په تړاو پلټنې وسي. د ته په کتو سره چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت او د هندوستان ترمنځ اړیکې پرغېدو دي او هند غواړي په کابل کې خپل سفارت پرانیزي، ځینو افغان سیاستوالانو ویلي چې د کابل پرونی برید د بهرني استخباراتو په ملاتړ سوی چې د هند او د طالبانو اړیکې خرابې کړي. د بلې خوا څخه بیا د افغانستان د مخکني حکومت چارواکو په طالبانو کې د حقانی ډلې په ګرم بللو سره ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات سوي چې د روانو بریدونو اصلي لامل بلل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د داعش او نورو ترهګرو ډلو شتون په دې هیواد کې ردوي او د مذهبي او قومیتي لشکیو د امنیت او د حقوقو په تامینولو اسلامي امارت ژمن بولي. ایزانو په یادو مسلو باندې به د دوو کارپوهانو په ننګرهار کې د پانتون د استاد منګل شیرزاد او د سیاسي چارو شنان محمد انور سلطانی نظرونه تاسو سره شریک کړو. زموږ سره مل او وسې لوي لاندې شاندمې ورسته بیرته راګر زستاسو خدمت. ایزانو په هندار خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث د شاغله محمد انور سلطانی څخه په پښتنې سره پیلو. سلطانی صاحب، تاسو د پرونی برید په حق له څه نظر لرئ؟ آیا د برید د سیاسي مخ په لړ کې او د هند او طالبان د اړیکو لرغې تو څخه د مخنیوي په هدف تر سره سوی؟
دا
پیښه
ام سیاسي اصل لري او ام مذهبي اصل لري. سیاسي اصل په دې کې د هندستان علي کې د کابل سره د بخار د راغېدل په حال کې دی او دا حالت شاید د سیمې بعضي هوادونه و نزغمي او دا چیلنج کې دی وغه راتلون کې سیاست یو اړخي په دغه نقطه کې متمرکز دی او بل اړخ دا اختیار د اسلامي دولت هغه خلکو په کار ډول ویل چې دا منګه دا عمل منګه کړي دي او دا هم د په هندستان کې د مودی د ګوند د دوو فعالینو چې په هغه په پارلماني مجلس کې د دین او د پیغمبر خدا په ادرس باندې ناسم او نامعقول طرح او خبرې کړې وي هغه ته جواب کې دا منکړې دي. نو یو دا الخیم د دغه نه لري نه دي په حقیقت کې د حقیقت نه لري نه دي او هغه الخیم لري نه دي په دې الخ باندې دا په دې باندې نه دغه کیږي چې دا د اهل هنود د افغانان دي د هندستان پورې قطر ارتباط لري د دې وطن خلک دي او دا هغه لږ کیږي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان ټول اسلامي قوانين به منل دي دا پاکت کې د افغانستان تابعین دي. نو دا د اقدمې په حساب غتره خلاف عمل دی چې څوک یې وایي چې دا مونږ کړی دی. سیاسي اړخ یې ځکه قوي دی چې دلته هندوستان د افغانستان په سیاست کې د پلخا په شان غواړي چې خپل رول ادا کړي، هم په اقتصادي ډګر کې، هم په ساختماني ډګر کې، هم په سیاسي ډګر کې. دغو ته په کتو باندې دغه حساب یو نوی سیګنال دی چې د هند د حکومت او د طالبان د حکومت په وړاندې یو د صفر و نقطه کې غوښتنه چې د حرکت نور د سیمې بعضې هیوادونو ته د تحمل او د زغم وړ نه دي چې په دومره پراخه لاس کې دوباره هندوستان په دې هیواد کې هغه سیاست او ګاونډیتوب او هغه اقتصادي موخې ولري. نو دا دوه اړخ لري او دا همدغه شان چې دغه دوه اړخ چې هغه د سیاسي اړخ دی دا یې قوي دی زما د نظره.
مننه. اوس به راسو همدغه پوښتنه د ښاغلی منګل شیرزاد څخه وکړو. شیرزاد صاحب، تاسو د پرونی برید پاک له څه نظر لره؟ یا دا برید د سیاسي موخو په لړ کې او د هند او طالبانو د اړیکو له رغېدو څخه د مخنیوي په هدف ترسره سوی؟
پوری دا مسله خو بالکل واضح ده چې کله چې د طالبانو او د هند ترمنځ په سیاسي روان کې یو څه نږدېوالی راغی او هند ځنې امادګیانې وښودي چې خپل سفارت په افغانستان کې پرانیزي، یا مثلا نور په ټیټه سطحه باندې خپل ډیپلوماتان رالیږي، دا یو نوع د یو تعداد دولتونو دپاره، په خاص ډول هغه استخباراتي کړۍ چې دي هغې دې نقطې ته متوجه کېږي، د دې دپاره چې ونه شي چې په آینده کې مثلا هند د افغانستان په رسمیت باندې وپېژني او کومې ارزوګانې چې استخباراتي کړۍ ده اسلامی امارت پوڑان جیسے کم فیصلہ بد ذہنیت لری دوینو واری چی اصلا افغانستان دی فرسمت بانی او پی جنشی او یاد دیر افغانستان دا ہند چی او پخانے دوسری دا افغانستان سر لری اغه ته دی ورنځي شي، ځکه دا به دنیا والو ته یو مخه ته به یو بل یو چیلنج پروت شي. هند مثلا باوجود چې د دوی همکې شم مذهب ان فکر هیواد نه دی، ولی افغانستان بیا هم په دې سختو شرایطو کې چې تقریبا د دنیا لا کاټ په لګیدلې د دنیا له خوا نه خپل د امریکا او د دې دولتونو بیا هم دوی حاضر شو چې افغانستان سره خپل سیاسي اړیکې راټینګي. نو د دې حالت د خرابولو لپاره البته د بدیت شوی دی کې د استخباراتي کړۍ د سیمې خاص ډول د ګاون هیوادونو چې افغانستان سره ګاون دي، خو مونږ ځکه تقریبا د ګاون هیوادونو د سیمې هیوادونو زیاتره استخباراتي کړي او د بل سره ارتباط کې دي او یو د بل سره همکاري کوي، نو طبیعي خبره ده چې دا کار د استخباراتي کړي لپاره شوی دی چې دغه مناسبات چې په آینده کې کېږي دغه کوم بهیر چې روان دی دا ټاکنه کې بالاخره هغه اختلافات رامنځته شي چې د دې دوو دولتونو ترمنځ سیاسی اړیکې قائم نشي. دا یو مسله. دومه مسله دا ده چې دنیاوالو ته دا ذهنیت ورکړي چې تاسو وګورئ په افغانستان کې لږکي کومې ډلې او ټپلې چې دي، دا لږکیانو د دوی ژوند او د دوی زندګۍ ته په اصطلاح یا د دوی امنیت ته احترام نه کېږي او په اصطلاح د دوی په وړاندې دا خلک بې پروا دي. نړیوال ذهنیت ته هم خرابول غواړي د افغانستان د اسلامي امارت په وړاندې باندې. درېیمه مسله دا ده چې یو تعداد دولتونه هغه په هیڅ صورت باندې د افغانستان په دې موجوده حالت کې چې کوم دا حالت په اقتصادي نگانو د سیاسي نگانو چې کوم بحران په افغانستان کې موجود دی، دې ته یو نوع د تردد په سترګه باندې ګوري، ځکه چې کله چې دا بریدونه کېږي څه په داخل کې او څه په بیرون کې او په دولتونو کې، دا طبیعي خبره ده چې دولتونه د هغې په رابطه دا فکر کوي چې دلته امنیت قائم نه دی، استبیلیټي نشته، دی د خلکو ژوند مثلا دغه نه دی. نو یو تعداد دولتونه بیا دا کوشش کوي چې افغانستان د رسمیت د پېژندلو نه پېژندلو باوجود یو تعداد کړی چې غواړي چې په افغانستان کې مثلا سرمایه ګذاري وکړي، یو تعداد خلک هغوی هم ذهنیت بالاخره خرابېږي او ویرې او ترس سره مخ کېږي، نه غواړي چې افغانستان ته راشي، افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او د عمل د دې اقتصادي بحران نه راوځي. دا هم یو دلیل دی چې د دې زمینی په اصطلاح د دې امنیت د خرابولو لپاره دا زمينه سازي کیږي او بل اخر یو تعداد کړي په دې راستای کې کار کوي.
مننه. ایزانو د ویلند شاند می ورسته برتراګر زستاسو خدمت ته. په هندار کې مو یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث ته دوام ورکو. سلطانی صاحب، په ټول کې په افغانستان کې د ورستۍ بریدونو په حق له دوه نظریه مطرح دي. د افغان حکومت مخکنی چارواکي دا کوي چې دغه بریدونه د طالبان د ملګرو ډلو له لوري په خپل سري توګه ترسره کیږي، دې ته په کتو سره چې د افغانستان د مخکنی حکومت او امریکایان سره د مبارزې په دوران کې د طالبان ترڅنګ د جنبش اسلامي، ازبکستان، لشکر طیبه او داسې نورو ترهګرې ډلې هم جنګېدلې. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې نه، دا بریدونه په سیستماتیک توګه ترسره کیږي چې ترشای د امریکای او د لویدیځ وادونو د استخباراتو لاس دی. سلطانی صاحب، تاسو په دې کله څه وایست؟
نو جناب دورانی صاحب، د طالبانو حکومت چې هغه نور کې مدد شي، هغه د طالبانو سره په حساب په انډیواله کې قرار لري. دا الخی استخباراتي الخ دی چې د سیمه د هیوادونو او د بعض نورو علاقاتونه چې د هغه د امریکي ادرس دا بالکل په دې باندې هغه سړی چې یو تمرکز وکړي د حقیقت نه لرې په دې نه ده چې تر اوسه پورې امریکا په دې حالت کې ده چې موږ د افغانستان جغرافیا او د هوایي حریم زمونږ کنټرول لاندې دی، موږ یې تعقیبوو. دغه ټول حرکات د هغې سره په حساب ښکاره دي. نو د بهرنیو استخباراتو د مداخلې نتیجه ده، نه د طالبانو د کمزورۍ. طالبان کمزوري ده، دا کار نشي کولی. د بهرني استخبارات دغه لوبې ته رهبري کوي، دغه تنظیموي، دا تنظیلوي، تر څو ان د یوې خوا په طالبانو باندې خپل هغه موخې دغه کې عملي کړي او فتوی مني، او د بلې خوا یو څه امتیازات د ولسونو ته په حساب کې واخلي. نو دا یو درې بودی زمو سره ده، او حقیقت هم دا ده چې دا د پردو د لاسوون نتیجه ده. نه داخلي افغان په دغه سي جرمونو کې برخه اخلي، او نه طالبان د دې علاقه مند چې د افغانستان خلک په خپل مقابل کې راپورته کړي. دا د استخباراتي ګیم دی، او د استخباراتي ګیم نه کې هم دا دي چې دلته کومندوان په افغانستان کې وسی کې د افغانان دي، دا د هندستان د طالبان دي، دا د وطن د تاریخ یو برخه ده، د وجود یو برخه ده، دلته ژوندګي ده. دا چې کوم کار کیږي دا یو استخباراتي اړخ لري، او دغه استخباراتي اړخ د لګاکیو په وړاندې د پارول کې عمل په شکل باندې تاریخي او د یو ګیم په زمينه برابرۍ چې طالبان دي ته وادار کیږي یو څه د نړیوالو ومني.
مننه. اوس پر اساس هم دغه پښتنه د شاغلي منګل شیرزاد څخه وکړو. شیرزاد صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ څه فکر کوئ؟ آیا دا بریدونه واقعا د امریکې او د لویدیځ هیوادونو د استخباراتو له لوري ترسره کیږي؟
بالکل بالکل. دا واضح دا اول دا چې سره دې دا فکر وکړي چې داعش چاره پیدا کړو. دا پدیده خو په اصطلاح داخلي پدیده نه ده، دا بیرونی پدیده ده. او چې چاره پیدا کړه، هغه واضح خبره ده چې د امریکا لومړی قدم کې چې په عربي دولتونو کې مثلا دا راوټو کېدل، واضح ده چې امریکایي سلاح ورسره وه. امریکا دا حمایه کول هم د دې لپاره د سیمې هیوادونه په دې نامه چې دلته توریزم دی، او موږ د توریزم د په اصطلاح د دفع کولو دپاره ستاسو هیوادونو ته باید راشو. یو زمینه سازي د خپل راتګ دپاره، یو زمینه سازي، یو په اصطلاح یو توجیه پیدا کوله، او هماغه چې وشو. نن که په افغانستان کې سړی دا ووایي چې دلته تروریستي ډلې دي، خو دا درسته خبره نه ده. په دې خبره نه ده چې دا تروریستي ډلې یوازې په افغانستان کې نه دي، دا د جهان په سطحه باندې دي. هغه دولتونه چې مدرنه ټکنالوژي نه لري، هغه دولتونه چې د هرې نگانه په اصطلاح د خپل امنیت د ساتلو دپاره کار کړی دی، هلته هم دا حملې غلچکی حملې کېږي. په میاشت کې دوه درې داسې حملې کېږي، وژنې کېږي. دا یوازې په دې نظام کې نه دي چې مثلا طالبان راغلي دي، دا دې نظام کې طالبان خو بار بار دا وایي چې مونږ زمونږ خاوره د نورو خلکو په ضد باندې هیڅ وخت استعمالېدلی نه شي. ځکه طالب په دې خبره کې په دې باندې مدغه دی، په اصطلاح سړی پرې باور کولی شي چې هغه په داسې یو اقتصادي حالت کې دی، په یو سیاسي انزوا کې قرار لري، نو څنګه کېدای شي چې داسې یو ډلو ته ځای ورکړي چې هغه د ګاونډیان مثلا متضرر شي او بیا د ګاونډیان زموږ په ضد باندې راپورته شي او بیا د ځینې یا د سیمې هېوادونه یا نور طالب هېڅ وخت دا نه غواړي چې دې خاورې نه دې دغه د نورو په ضد باندې دا خاوره استعمال شي. دا چې خلک په اصطلاح ویناوې کوي دا د میډیا دغه د دولتونه هم خپل اهداف لري. ځینې میډیاوي تاسې ګوري چې هغه د یو خاص ډل یا د یو ټپل یا د یو مملکت یو تنظیم د یو سازمان دپاره کار کوي. نو موږ خو چلته ګورو مثلا داعش تقریبا د افغانستان په شرقي برخه کې او په جنوبي برخه کې داعش ختم شوی دی. د تچنی شتولې پخوا په کونړ په ننګرهار کې ډېر زیات و. دلته موږ هېڅ حمله دوی نه ګورو چې داعش دلته حمله کړې اوسي. دا چې په کابل کې کومه حمله کېږي نو د داعش په د ټلیفون نمبر باندې چا ټاپه والی ده چې دا حتماً داعش کړی دی. کېدلی شي چې د اسلامي امارت نور ډلې او ټپلې چې په دغه کې دي دا مقاومت چې په نام مقاومت چې کومه ډله ده ډېر امکان لري چې دوی د دولت د بدنامولو دپاره دوی دا کار کړی اوسي. دا ټول دا احتمالات ټول شته دی. ولې امریکا د دې ټولو فتنو تر شا امریکا ولاړه ده دا واضح خبره ده. په دې خاطر باندې چې هغوی نه غواړي هغوی خپل باندې انتقام واخلي دا خپلې ماتې او یو هغه چې هغه امنیتي په افغانستان کې رانه وستلی شو چې دنیا ته وښیي چې که موږ دلته وو او امنیت هم نه و راوستی اوس چې موږ پرېښی دی نو دوی خو د امنیت راولي که نه. دا هم د امریکا یو هغه دی پروژه ده چې اوس د داعش د لارې نه عملي کوي یا د نورو مخالفو ډلو د دینې موجوده نظام د لارې نه مخابره کوي حمایه کوي. دا واضح خبره ده.
مننه قدرمنو اورېدونکو، د تهران له راډیو مو په افغانستان کې د پرونی برید په هکله د دوو کارپوهانو ښاغلی محمد انور سلطانی او همدارنګه د پوهنتون استاد ښاغلی منګل شیرزاد نظرونه واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه.
رواتسپانو تا کتنه
د تیرن د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شپو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
لانننیو مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په پیل کې درته د تیرن او ورپسې هم که وخت وو نو د کابل چاپ ځینی ورځپانې به هم در سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړئ.
خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی له بېوزلۍ، فساد او توپیر سره په مبارزه کې له ولس سره له خپلې کړې ژمنې ته وفادار یم. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دي، راویلیوم خپرونې په خپل یو راپور کې لیکلی دي، د لبنان حزب الله ولسی غورځنګ به د سهونیست رژیم په ضد په راتلونکي احتمالي جنگ کې د درې دریش ورځني جنگ په څیر نوي او شپږ غافلونکي پلانونه یې بشپړ کړي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنې یونیسف ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دي، په نړۍ کې د کډه په سر ماشومانو شمیر د تیر میلادي کال په وروستیو کې شپږ دیرش اشاریه پنځه میلیون تنو ته رسیدلی چې دا د دوهم نړیوال جنگ راهیسې تر دې دمه ثبت شوی تر ټولو زیاته شمیره ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکي، د سوری سانا رسمي خبری اژانس د یو شمیر عکسونو په خپرولو سره راپور ورکړی، امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې په غنمو بار لا څلوېښتو ګاډو زیاته غلا کوي. اروپا ته د روسیې د ګیسو د صادراتو له ډېرې کمیدا سره په یو وخت په اروپایي هیوادونو کې د ګیسو د پیشبندۍ ګنګوسې اورېدل کیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په دې اندی چې د امریکا ډیموکراسي د نابودۍ په درشل کې ده. پا په داسې حال کې چې خبرونه پر راتلونکي میاشت کې عربستان ته د امریکا د ولسمشر د سفر خبر ورکوي، جوزا بایدن مدعي شوی چې د محمد بن سلمان سره له لیدو کتو لپاره عربستان ته نه ځي، بلکې په یوې نړیوالې ناستې کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. هغه دغه راز دا هم ویلي دي چې د جمال خاشقجي د قتل په باب مو سیاست بدل کړی نه دی.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپانه ده چې نن یې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د ولسمشرۍ په څوکۍ کې که د کښېناستلو د لومړنۍ کلیزې په مناسبت په خپل یوې بینا کې په ډاګه کړې ده: راغلی یم څو د فساد له جوړښتونو سره جدي مبارزه وکړم. ورځپانه په دوام کې لیکي: د امریکا د ټرمپ د جنجالي حکومت خارجه وزیر مایک پمپاو په سپین سترګیتوب سره ویلي، له ایران سره د جوزف بایډن د خبرو وتلو دلیل زما له درکه بهر دی. په هندوستان کې د پوز د نوي پلان پر ضد د خلکو اعتراضونه اوج ته رسېدلي او په لسګونو ښارونو کې په سلګونو ګاډي او اورګاډي سوځول شوي دي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن یو مسؤول مقام په ډاګه کړې ده: د ایران د سوله ییزو اټومي فعالیتونو پر ضد د اټومي انرژي د نړیوال اژانس را پریکړه وروسته ایران له سیف ګارډز بهر خپل درست ژمنې درولې دي. نیوز ویک خبرونه د امریکا ولسمشر جو بایدن ته سپارښتنه کړې ده د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا لپاره د عربستان ته د سفر په ځای هر هغه لازم کار وکړي چې نړیوالو بازارونو ته د ایران د تیلو د ستنېدو لپاره ضروري دي. ورسپانه بیا زیاتوي چې اروپایي اتحادیه هڅه کوي د فارس خلیج د ملګرتیا شورا غړي او هیوادونو سره خپلې اړیکې لا پیاوړې کړي او دغه شان خپلې وسلې او ساز و سامان ورباندې وپلوري. د عراق کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي: په دیالي ولایت کې د داعش تکفیري ترهګرۍ ډلې یو خطرناک او مهم کمانډر نیولی او پښتنو ګرویژنو لپاره ورڅخه پلټنې روانې دي. د الجزایر یو لوړپوړ حکومتي چارواکي له اسپانیا سره د اړیکو د عادي کولو هر ډول احتمال رد کړی او ویلي دي چې داسې هیڅ ډول اراده نشته. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټرز ویلي دي: د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د شکې ده په باب څه خاص کار نه دی شوی او په اړه به یې بشپړ راپور په ستمبر کې مکمل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ کمیشنر باچله ویلي دي: د اپیل نړیوال عدالت په افغانستان کې د احتمالي جرمونو د تعقیبونې کار ته دوام ورکوي.
دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دي: د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی دي د قدس نیواګر رژیم په درستی سیمه کې د تیرور او ورانکاریو عامل دی. ورځپاڼه په دوام کې لیکي: د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د ملي امنیت د کمیشن یو مسؤول مقام علي اکبر علي زاده په ډاګه کړی ده: للویدي سره له تضمین پرته موافقې لا درندو تاوانونو پرته بل هیڅ له ځان سره نه دی درلودلی، باید نور د لویدیځوالو پر دوکو ونه غولېږو. هغه هم دا راز د اټومي انرژي د نړیوال اژانس پر کارچار هم په نیوکو سره ویلي دي: دغه اژانس د یو تخنیکي ارګان په ځای یوه سیاسي اداره جوړه شوې ده او په فنی او تخنیکي بحثونو پسې نه ده. ورځپاڼه بیا لیکي: د ناټو موسسي عمومي منشي ینس سټولتنبرګ په یوې مرکې کې خبرداری ورکړې په اوکراین کې د روسي جنگ ممکنه ده تر کلونو پورې اوږد شي. د سیمې د چارو یو کارپو او شناندې جعفر قنات باشي د ایران په وسیله د تیلو د کشتیو د جوړونې په تشریح کې ویلي دي: د وینزویلا لپاره د تیلي کشتۍ جوړېدا د امریکا د بدماشۍ او باو د دوران د پای نښه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو لړ څرګندونو کې روښانه کړې ده: په اوکراین حمله سخته وه، البته چې ضروری هم وه. د حاکمیت ساتلو لپاره لا اټمی وسلو کارول هم ممکن دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د نیواګر او وحشي سیونیستي رژیم او د ځینو عربو هیوادونو مصلحتي اتحاد به ډیر زر ناکام شي. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی په یوه خبری کانفرنس کې د جامع نړیوالې اټمی موافقې د احیا د خبرو اترو په باب د تر ټولو وروستیو بدلونونو په حق لو ویل د ایران د اټمی موضوع په زمینه کې د مختلفو سناریوګانو لپاره چمتو کیږي. د افغانستان په کابل کې پرون پرله پسې درې چاودنې شوې چې ویل کېږي د هندوانو درمسال یې په نښه کړی او د یو شمېر کسانو وینه یې هم بیولې ده. دا په داسې حال کې دی چې وړم ورځ هم په قندوز کې په یوه جومات کې په یوې زورورې چاودنې کې په سلګونو لمونځ ګزار چې د جمعې لمانځه په وخت د خداوند متعال په درگاه کې سر به سجود وو په خپلو وینو کې تکفیری ترهګرو لیت پیت کړی دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او نیکمرغه ژوند درته غواړو. Thank you.